لاس په جشوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې زحمت شي برساسو کوربایم سلامونه وړاندې به واورې چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندیز د لګیدو اعلان کړی دی د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو لومړی خبرونه افغان ولسمشر د روسي په مناسبت له طالبانو د اوربن غشتنه وکړه او طالبان وویل چې دا غشتنه معقوله نه ده افغانستان له ناټو څخه د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غشتنه کړې او د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې د 340 میلیارد ډالر لایحه د کورونا لپاره تصویب کړه د خبرونو تفصیل نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورسته ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربن لپاره شخ وکړ شاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو وویل په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا وایروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارک میاشتې په درناوي اوربن وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په جواب کې لیکلی دی د کورونا له امله په زرګونه بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربن غوښتل معقول نه دی د عبدالله عبدالله په مشهد ثبات هم پلنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپل طرحه ډیر ژر منځګړیو ته وسپاري د دې ډلې وایان فریدون خوځون تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې پر دې طرحې کار پای ته رسیدلی دی
زموږ طرحه نهایي شوې ده ډیر زر به منځګړو ته وسپارل شي تر څو شریک شي د طرف مقابل سره دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستيال ویان د وخان مینپال پرون رسنیو ته پاسول شوې پیغام کې ویلی وو چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې روان لنجل سیاسي لارو حل شي شاغلی مینپال وویل چې په دې برخه کې د پامور پرمختګ شوه دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه پراخ شو چې د فبروري په میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو د سیال عبدالله عبدالله د نتایجو نه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړی مراسم ترسره کړل ناټو وایي چې افغانستان د کورونا وایروس پر ضد مبارزې په چاره کې لدی ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرونې پر خپل رسمي ویب پاڼه خپور کړ ویلي دي چې د بیرونیو چارو پر ضد د اټلانتیک کورپا د مبارزې څنګه ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا وایروس سره د مبارزې په چاره کې لدی هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسیدلې ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر پرون د غوي په څلورم انیټه 1226 او د مړیو 26 ته ورسیده د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا وایروس پر ضد د ځانګړیو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان د روغتیا وزارت ته وسپارل شو د تاجکستان ولسمشر د خپل هواد له بازګرانو غوښتي دي چې روژه ونه نیسي امام علي رحمان پرون په یو پیغام کې وویل هغه کسان چې روژه نیسي هغه د اخیستونکو ناروغیو له خطر سره ډیر مخامخ شي شاغل رحمان له بازګرانو وغوښتل چې د ځانونو او د کورنیو د ژغورنې لپاره دي روژه بل وخت ونیسي د تاجکستان ولسمشر زیاته کړه سربیره پر دې چې په تاجکستان کې تر اوسه د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو باید به احتیاطي او غیر مسؤلانه چلند ونشي تاجکستان له گاونډو هیوادو سره خپل پولی تړلې دي او د روژې په میاشت کې جمعهتون هم بند کړی دي د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو کمیسون تاجکستان د هغه هیوادو په ډله کې غني چې حالت پر مذهبي ازادیو سخت محدودیتونه وسه شوې دي د امریکا استازو جرګې د 340 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه د پیسې د کورونا وایروس له امله د رامنځته شوی اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره دي د دې لپاره چې د لایحه ومنل شي او په قانون بدل شي اوس د ولسمشر ډانلډ ترامپ لاسلیک تړتیا لري تر دې مخکې د پنځشنبې پورس د امریکا سنا د لایحه تصویب کړي وه او د جوبې پورس د استازو جرګې 300 تا تیا غړیو موافقه ورسره وکړه یوازې 500 تنو منفي رائے ورکړي ولسمشر ټرمپ مخکې لاژمنه کړې وه چې دا سند به سمدستي لاسلیک کړي. د دې پیسو 15 میلیارډ ډالر روغتونونو ته، 25 میلیارډ آزموینو ته، 6 میلیارډ هغو کسانو ته د پورونو لپاره ځانګړې شوي دي چې اقتصادي زیان راوښتی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره تر 22 میلیونه ډیرو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، نو له دوی سره به هم له دې پیسو مرسته وشي. د جان هاپکنز پوهنتون د راپورونو له مخې په متحده ایالاتونو کې نږدې 8,00,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي، نږدې 50,000 د دې ویروس له امله تر اوسه مړه شوي او تر 80,000 ډیر هم بیرته رغېدلي دي او جوړ شوي دي. د چک جمهوریت د پنشن به پروسه اعلان وکړ چې د کورونا ویروس له امله به د لګیدلو بندیزونو په نرمولو کې بډه وکړي څو په دې ډول اقتصادي فشار کم شي. چک وایي چې داسې نقشې شته چې د کورونا ویروس خپرېدل کنټرول شوي دي. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر ادم فویټچ وویل چې حکومت به سر لننه هغه بندیزونه چې پر غیر ضروري تګ راتګ لګیدلی و لري کړي او رو رو به دا بندیزونه پسې نرم شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټوله افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو راپور نه راخلو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي لنن څخه په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرز بندیز نافذ شي. د دې وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کابل شاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل ښار اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یوه میاشت مخکې په کابل ښار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې لنن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنکړل شي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیان وپیري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژه مبارکه له لومړی ورځې له کورونو د غیر ضروري وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په خار کې غنغونه جوړ کړو نه ده پاتې. پولیس د ګرز بندیز ټول شرایط عملی کوي او له خاریان مو ته مدد چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د هیګنې پر لور ولاړ شو او له دې سخت ورځو تیر شو.
د وضعیت پرم و ازي روزهای دشوار عبور بکنیم.
نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دای ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او پروژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي، خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته شوې ده. داخلا یوه ډبه غوړي شل چاله په 15,000 کلدارې شوې ده. د کورونا په نامه ټوله کرنټین کړي په کورو کې نه ښارونه راتړلي دي. سودا مو غوښتنه ده چې د ښارونو علاقې یا د ځانې ته ولار جوړ کړي.
افغانستان خلک د ډېرې لوږې سره مخامخ خري شانو باید ټوله پورته شوې ده. باید حکومت دغه تفاهم وکړي چې د شانو بیان کړي راښکته دونه خنوم نه د ګرانی لکه د تجارانو پر مسلمانانو باندې خوا سره وژراله. دا خاص مسلمانان د فقر سره مخامخ دي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایروس د مخنیوي په مقصد نږدې یوه میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملی کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنځمه ورځ پورې په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2,628 ته رسیدلی او 40 کسان لدې کابل مړه شوي، خو 114 کسان بیرته ترې روغ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
افغان ډاکټر محبوب حسن د بریتانیا پرایل فری لندن روختون کې پر امیدوارو شزو د کورونا د اغیزو پاړه چیړنې کوي. دا د لندن په دغه مهم روختون کې ډاکټرانو ته 19 او میاشتنی روزنی او چیړنیز کانفرنسونه ترتیبوي او د انتانی ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړي توب لري. ډاکټر محبوب وايي سره لدې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی، بیلابیل درمل هم تجربه کیږي. اسمت څاروان له هغه سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې په شویو نړیوالو هڅو او د دغه هڅو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کړې. د مرکې په پیل کې ډاکټر محبوبا وویل
د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګنجمیرو هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلیدو په پړاو کې ده. کورونا وایروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مودرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. سیدا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمیل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډیر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ست یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولای شي ناروغانو ته توصیه کړي. نور ډیری د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ست دواګانې یو دوه نورې هم دي چې نوم یې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ست چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازيتروميسين نومېږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت ملکو درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیر په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوی د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما د هغه داسې د یو ناروغ شوی ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافي مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراز لري یا ناروغي شدید وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې لاري. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبه حسن، مخکې مو په خبرونه کې دا راپور درلو چې په کابل کې پولیسو ژمنه کړې ده چې نن به سخت ګرځبندیز اعلان کړي. خاطر پردیس له کابل په ټلیفون را سره دی. پردیس، دغه ګرځبندیز څنګه تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته، شیبرسه په ټولو ورېدونکو ته بل څنګه چې تاسو ته هم اشاره وکړه، نن په کابل ښار کې د پولیسو لخوا جدي ګرځبندیز د تطبیق په حال کې د موټرو ته د تګ راتګ اجازه نشته. په ادب داس حال کې د چدنند روژې لومړی ورځ ده او پرون د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویلي چې پرون دغه تطبیقات باید پرون شوی وي. خو هغوی ویلي چې چون خلک د روژې مبارکې میاشتې دپاره د لومړنیو خوراکي توکو اړتیا دپاره ښار ته راوتي دي، دوی ته به څه نه وایي. خو نن دغه تطبیقات او دغه ګرځبندیز په جدي ډول د پلي کېدو په حال کې دی او عملا دغه ګرځبندیز تطبیق شوی دی.
مننه پردیس، مننه چې دغه معلومات هم د ازادي راډیو له نور اوریدونکو سره هم شریک کړل. اوس هم ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنی کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته.
دغه مسله یا دغه تجسس موږ ته دغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټواله راهیس کوي. په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره دغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پز د زنګلونو بوزي په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکورا بیرته غواړم چې ما پښم دوباره زکه ډیره معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لنډه کیسه بنواوري
خور لړۍ په فکر کې لاړه زکه د ګلبابو مشر زوی نوې شل کلن شوه وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دوري نموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راتنن اور دی وګړی جوړ رات په غور دی پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې.
او په ورخمین خیال کې به یو ډکلمه شوی نظم واوري.
ډیرو ل رازونو خبردار شم زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم زه د ډیرو د اهونو صبردار شم زه د ډیرو د اهونو صبردار شم زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګور.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د قبر خلمه د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلی ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتل. هغه ځواني مرګ اوس موږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډیسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو خو شیرونه تل پاتې دي. نننې رادیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالې کوو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدام میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه صاحبې پاړه راپور لري.
د کندهار ښار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب ګواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وای چې د شاه مقصود اغه مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوی هم ده. ورسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وای شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وای. دا چې نوموړی څوک خغلی انوري یې پاړه وای
شاه یو ستر بزرګوار او متکی پیر دی. د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی یو مشهور نانوی میله چې په خاکریز کې د سره کېږي هغه د شاه په زیارت کې د نوروز میله ده. حتی د کندهار په سطح د جنډي مراسم ترسره کېږي، جنډي پورته کېږي. د شاه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړه عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري.
په شاه اغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا درویشان داسې وایي. دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا د په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنه وځي بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاوران د شاه اغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یا د دې وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم لخپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند پات دی. دا چلی ونی لونی گرزما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لامی اسویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخی پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړې. هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړې چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپلو همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج اخیستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې. ملتیا مو کړی.
هنر جاج
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په 22 کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو.
نو کچیرته د د لژوند په دغه وشکلنو تجربه کې د د شیر پر سر لکړو نو د سره تخکاری چې دغه شیر به د عمر څخه مشریا په بلې بار ډیر وړاندې وي. یو شای چې د شاعری مخترا جلبوي هغه د بلابلو په هنو او د بلابلو برخو هغه تجربه وي چې د په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شوري او غیر شوري ډول ورناخسته وي او بل اخر په ځنو شیری تصویرونو کې مخته په ناخداګا ډول را سرګند شي. مثلا د د زدکړې ساحتي بو انجینری او د آزاد مطالعه برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفه او الهیات او نورو برخو پورې وه او دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه او په دې مطالعه کې هیڅ کله هم د وزوا په منډلو قناعت نه وکړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي. په دې معنی چې دی هیڅ کله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د غیر وروستی شعر یا ورپسې بل شعر کې موږ ګورو هغه تر هغې نه موږ ته نوې خبرې نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړي وو او د پښتو شاعري ډیره نه کوله. پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو هیڅ کړی دی ارواښات اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی وو. ما ته ویلی وخت و چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ او یو څه اغیز په کې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی وو. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو هلته تر ډیره پورې د ننګیال صاحب په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته او ده پکې هغه مخکې ما چې کوم موارد یاد کړ د هغې د مطالعو ځینې بېلګې پکې وړاندې کړې وې البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونو وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته وراړوله او موږ د دې لپاره تمکیدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو ځکه خبره زړه وا خو په نوې طرز کې راته وړاندې کړه. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لړخه او هم د معنا آفرینۍ لړخه ځنې د سماورید وو چې موږ په معاصر شعر یا د په همزولي شعر کې نو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه د توا وخت او خاصتا د دله مرکز خورسته د شعر ته ځکه زموږ پاملرنه وروا وخت چې د ده ځنې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسیره شول او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځنې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل. خو د ده له وفات وروسته را څرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځنې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې ځنې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې هم په یوه ډوله ټکر سره مخ وې.
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دا وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروئ د بل چا فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسو خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی هغه تر هغه خبرې چې د بل چانه مو په تقلید کړي وي یا د بل چانه مو اخیستي وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي سره دی چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولېږدول شي. مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږه کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه علاوالدین هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. د خپل ځنې رواني تجربه یا خپل ځنې رواني تجربه یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړي وي. اته دغه سمبولونه د مرغان وو یا ځنې زوریدلي انسانان وو یا مثلا اته جامدات وو بوټي وو غرونه وو اته دغه د تنه باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانی د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول وو چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې وو تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی. یعنی دا تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي او کله چې موږ اورو نو دا سپیکر کوم چې دا خبر مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تمکېدو ځواک ورکړي په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبر وکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی او کنه؟ له دغه ټولو قیدات او اصول بهر وته شاعر دی
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر ویش کلنۍ پورې زموږ سره وکنه. نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي. دا یې هرې خواته میلان کوي هرې خواته ورځي یا په بل عبارت هر خبره ور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسایل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه کده فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ و نو زه خود اس نشولم چې دا به د دې یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړي دا به خاص د خبره وي. خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي کومې خبرې بیانوي نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی وو او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي او ذهنن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو دا شعرونه لوستي دي ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حالدا چې د ته کریډیټ نه رسیږي مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه وو چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې وو یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره په مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه وو خو کله د ځنې دغه الفاظ او کلمې دغه سه تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه وو. مثلا دای د داروین او د لیلی نو د زنو نور نمونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼ اوسنې او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي. مثلا مستقیمه نغنوي یعنی په یو ډول غ سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې چیرته دغه خبرې وکړي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کومه مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي، یا مثلا په دوه نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مثلا کړه شعر ته انتقالوي په عام ډول په یو شاعر باندې غاڼې ټاپې لګي چې ګنې دای دغه مکتب پایره او دغه سب پایره او د حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره دا و چې مثلا دغه اسمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوه او د کوم ځای شاعري کله شروع کړي؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ری د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو دوست چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودرهنې مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم. یو تاثیر را باندې وشي، یو دوه بیت مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل ویل کېدل ویل کېدل، خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرمه، زه د دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله. زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما اچارواکی ته په مخ کې خوده، زه خبر نوم چې هغه شاعر دی، نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته را یاد دي. نو دغه ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې او تا خو هم ویلی چې د مجروح صاحب نو سی و، هغې خواته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ هغه کور کې، نو مایوس سره ووتم، بیرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ را ته د ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته ویل ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو پورو لیکل لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
دې پسې دې کومه داسې غزل ویلې وه چې شعر دې ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلم چې ما ویلې چې دغه قتل مې په بلۍ چې مازیګر ولاړه وه، کومار او سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه، او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوډ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ وکړي، جهاد وکړي، ډېر شعرونه یې داسې ویلي دي. تاسو به هم د شي سویلی
د شي د انوري سب چې دوه شي نه زما نه خوخیږي دوه شي نه یو هو د یو طرف ک واقع کېدل دی یو شاعر د فار د زما په نظر باندې ما ته خنه یی شي ما همیشه پر شیرونه ویلی هغه می د ملی مسالې هو د تحفظ د پاره ویلی د خلکو د یوالي د پاره ویلی دا وسم چې کوم شیرونه وایم اینده ټول ملی انګیزه لري دا سینه موقع شوی چې مثال خبره زوایم لکه تاسو مخکې ویل چې د جهاد په دور کې جما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنگر نیول دا می تشویق کړي چې تا د خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړې څلوېخ کړه جنگونه وشو خو دې نتیجه ورنکله زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سره راسو چې دغه خشاته یو څه شی دی دا کار بکیږي او دسه به خلک ملکیږي بل اخر دغه غرب او شرق دواړه شبکې کار کوي چې افغانان په خپل بخونو درګي نو ما سی وانګیزه ما دا شیر نه دی ویلي
د سولې او امن د پاره د سویلې دی
بل د سولې او امن د پاره ویلي متاسفانه چې کتاب را سره وشته نه خو داسې لګ لګ بیا دوه مثلا لګ بیا تعلقه داسې ویلي چې ټوپک می کې خود قلم مخلمه
پلار کې خود
قلم اخلمه پلار د سولې کې قدم اخلمه د یو شعر می ویل دی مثلا بل می یو بل شعر ویل دی چې تاسو کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شراب ګډ کې اومند زه د خلقت د حماسې شی او ته د منکر او نه ستر یغي اند چې شکر مان تیر شو امر تیر شو تر ماته د مخ ویل چې ماته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو ریزلی کړو هغه مقام ته کښته اجازه ته وایم چې
نو مهرباني
په خاجه بسره د مکتب نخلاص بیا به دته یو کال به دا په خدماتي کارکون به مقررو به موږ دا کارو کو به جوړو
چې تر شو تجربه
حاصل کی نو موږ ول چاغه و د غره کړم د یو رئیس په وخت کې د ډیر په غوسه شو قار شو د چوبینه موږ یو ستر ډیر سخت ومانه شم نو لاړم به یو ځکه نه سن ما یو ریزه ولي کله په وخت کې در کونلونو په ولایت کې او د پرختیا پروژه محترم د کونلونو د ولایت د پرختیا د پروژې رئیس خیر زمان صادق محافظ د زنګلونو بوزي په اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکورا بیرته غواړم چې ما پېښم دوباره زکه ډېرې معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لطب سوشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وښ کې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس چې کوم سوګل ته ناس ما ته پدل د شاعر دی هغه چې څه کتل دې زما ریزه ته د سبې بریتو کې خندل نو ما ته ویل چې هغه دا تا په شعر ریزه لیکل دا زه تاله په شعر امر درنه کوم زه به ګیدړم نو ویل کل حارزه ما هم ریزه وړاندې کړل ریاست بل خصوص د زنګلونو مدیریت چې د نوې قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نو کال کې د خدمت ته په زنګلو به ګردش او راسکاری کې چې حیران کړ نور کارګر خپل پالیاته عبد الغفار کوټوال مدیر عمومي الچرها و زنګلات اوسم هغه عبد الکوټوال صاحب ژوندې ده لکه چې شته نو بس بیا دغه ته ما دي ادارې ته یو غي اداري مدیریت نو هغه ولیکل چې او شاعر نو رئیس ته چې مې رئیس لز چې وسوم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربسته رود بدا هغه مامور مقرر کړل دا زما یو ښه خاطر ده چې یو شاعر دا وخت نه ډیر پخونه
صادق صاحب اوس هم د سيزوانان د شاعران شته دي چې خلک جنگ ته هڅي ستا هغه ته پیغام څه دي چې شاعران څو کې د دې هواد د آبادی د پاره د خلکو د سوکاله د پاره
دغه تازه شاعر نه وایم چې د په یو طرف کې واقع کیږي یو یادغه تازه شاعر نه وایم چې د انسان د وینې نه خوان داخله د انسان د وینې توې دون او د مر جوب نه خوان داخله بلکې شاعر زغه ته هم چې هغه د یو خې جلګو چمن نه خوان واغلی دغه د خاب شارونو د وبونه خوان واغلی هغه د خه نختور نه خوان واغلی هغه د خې منظرونو نه خوان واغلی د انسان خو انسان د دنیا ته پیدا شو د دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کې یو انسان چې د دنیا نه به خوان دغلی نو شاعر دغه ته شاعر نو دغه ډول شانو ټول شاعران د مخ خواست ده چې تاسو د سولې لپاره په نوې شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړي سولې لپاره شعرونه ولیکي د امن لپاره ولیکي د خلکو د یووالي لپاره ولیکي ځکه د قران یې مشان یو ستر قانون دی د خدای پاک را لګل پاک د اتفاق ذکر شوی دی شاته مو چوي اتفاق خلې د زره او مرزونو لپاره هغه دغه بیا د بیل مپی هغه کم دغه چې دین او ځي هغه شاته هغه د زره مرزونو پر دوا دی نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپانې په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه بندر اوروي
زرپانا
بنه خوری کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرا کپری وکړم. خور لنی د زړې پیغله په اوریدو غوته په غاښ شو سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لنه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لنه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه خو بیرته یې ځان را ټول کړ. په ورو یې وویل: نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شیبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړې ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه میړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې لتا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهیږي خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوې ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه. ورغلم، ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړې. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهیږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل چې داسې درباندې ګرانه وه؟ بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چیغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوي: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا میړه خو لازوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی، پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه درسره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس یوه میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر
بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهورو پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع کړي او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اوه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبه غلبېلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي، چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه، اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتابه لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په 90 کال پر 1940 کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والی پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمي په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سروغر بل راته نن اور دی، پر سروغر بل راته نن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې یې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، تورې تیرې غشي تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
زلمو په غشو کړي وارونه، زلمو په غشو کړي وارونه، د تیرو ترو گزارونه، ور وړاندې کړي خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. پښتنو هلی په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د تورې دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشیو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
شاعری د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو.
ورېښمین خیال.
ډک بازار دی، پکې ګرځم خاموشي ده، عجب ژوند دی، تنهایی د جدایی ده. مروره مرور مرور ګرځم، مروره بی کیفی ده، بی خوندی ده. زل ډیرو خلکو وپوښتم چې څنګه یې، زل ډیرو خلکو وپوښتم چې څنګه یې، زه ده ډیرو له رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټې خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوښ کې پاکوم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګورم، او زه ډیر خپلې سینې ته را نږدې کړم. ما لیدلی بلها لوی لوی غټ نومونه، ما لیدلی بلها لوی لوی غټ نومونه، ما اوریدی د سخت زړو صفتونه، خو د ډیرو معصومیت ته حق حیران یم، زه د ډیرو ناراستۍ ته توبې وکړم، زه د ډیرو بد کردارو نه خبر شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو د وفا کیسو ته غوږ شم، زه د ډیرو ورک ارمان ته غلی ناست یم، زه د ډیرو کیسو ګوډې پر زړه کیږدم، تسلی د ژبې سر باندې خوره کړم. زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د نادارې مورکۍ چغې واورم، زه د بې وسه ناروغ کریغو ته هم د خپل زړګي غوږونه ونیسم، بس یو آواز کوم الله به ورحمیږي. ژوند په هر حال روان دی، مبارزه د ژوند دویم نوم دی، انتقام ما خلی. څوک مینان خاندي، څوک بی وزلان خاندي، زنی خانان خاندي، چاته جانان په کار دی، چاته ډوډۍ په کار ده، چاته برم په کار دی. خو زه د هر چا ناز اخلم، زه و هر چا ته غوږ یم، زه له هر چا پوښتم څنګه یې اوس ښی که نه، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، نه څوک حساب راکړي، نه څوک کتاب راکړي، او نه څوک ګلاب راکړي، بس ما ته زما برخه عذاب راکړي. پزان میونو ید ځان لیونو، یه وخت پرستو یه ده خان لیونو، یه ده جهان لیونو، یه خپلو که وران لیونو. تاسو پختله ما، تاسو پختله ما، ما خو ټول عمر ستاسې غم کې تیر کړ، ما خو ټول عمر تاسې وژړلی، ما خو ټول عمر ستاسې غم وژاړه، چا مې پوښتنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا مې پوښتنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا په خپل غیږ کې کلک نیولی یمه، چا مې له سوي زړه آواز ویستی دی، زه چاته ووایم، زه چاته ووایم، لکه چینار
دننه وسوزیدم لکه غنم خپل ملار مات شم خپل ملار مات شم
مرگ هسی بدنام ده تکلیف خو زندگی ورکی مرگ هسی بدنام ده تکلیف خو زندگی ورکی مرچا تا چنوائی دردونا خو جوندی ورکی مرچا تا چنوائی دردونا خو جوندی مرگ حسی بدنا درتا حیران شی مرگ داسی گنا لکچی خدای چال خانی ور کئی مرگ داسی گنا لکچی